The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اردن کو ډیور ریډیو ته یوه بیا په خیر رالی دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې دی د سهار اته او دلتا په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ د جنوري 28 نیټه او د شپې 10 نیمه بجې شوې دي. یوه بیا ستاسو پام راګرځوم دوستو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بشري حقوقو د سهار نړیوالې ډلې خپل یو نوی رپورټ کې خبرداري ورکړې د امیرانو په شمول منتخب حکومتونه هم خپل ولس حکومت د خپل لاندې چکول باندې بوختي. هیومن رائټس واچ دغه رپورټ کې زیاتی د حکومتونو د دی ولس مخې ته راتلونه یریږي.
What we've noticed over the last year in particular is that the autocrats of the world, the authoritarian governments, are running scared in the face of civil society.
د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د پولیسو په وینا په یو کاروایي کې څلور مشکوک طالب وسلوال وجل شوی دی. بلخوا د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف وای کراچی ښار د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. یورپ ته په دوره د ایران صدر حسن روحانی فرانس ته رسیدلی او نن به د فرانس کاروباري ټولنې ته وینا کوي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره د ملاقات وروسته تمه ده ایرانی صدر به د فرانس سره یو شمیر معاهدې لاسلیک کوي. دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې ځنو نورو خبرونو تفصیل ته. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم یا هیومن رائټس واچ په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې یو شمیر حکومتونه د خپل مخالفینو د غلي کولو لپاره د یری ترهې سیاست کاروي. د کال 2014 نړیوال رپورت تر مخه په ګرد نړۍ کې نوي هیوادونه او سیمې داسې دي چېرته چې سخت حکومتونه د پرامن مخالفینو غلي کولو لپاره هر قسمه سخت قانونه پورته کوي. د هیومن رائټس واچ اگزیکټیو ډایریکټر کینت روت په استنبول کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې تیر کال موږ لیدلی چې د نړۍ امیرانه حکومتونه په مدني ټولنو یره او دهشت خورول غواړي. د هغه په وینا د سوشل میډیا او موبایل ټلیفونونو د لارې ټولنې بیا مضبوطې شوې دي. دغه ادارې د روس او چین حکومتونو ته خبرداری هم ورکړی چې په نږدېو کې په خپلو هیوادونو کې د تاریخ تر ټولو لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د پاکستان ستر اقتصادي ښار کراچۍ په سفوره ګوټ سیمه کې د پولیسو سره په یوه مقابله کې څلور وسلوال وجل شوي دي. د پولیسو په وینا د دغه څلور وڼو تعلق په پاکستان کې بندیز لګیدلې ډلې تحریکي طالبان پاکستان سره دی. د ملیر سیمې ایس ایس پی راو انور تر مخه پولیسو په یو پټ اطلاع د غلطا کاروایی کوله. په ځواب کې وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې. په ځوابي کاروایی کې څلور وڼه وسلوال وجل شول. په وجل شو کې د دریو وسلوالو په جنګلو د امیر الله مسعود خان ولی او خونی خیل په نوم شوې ده. هم په کراچۍ کې بیا د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف یوې پوځي غونډې د مشرۍ په محل په کراچۍ کې د امنیت ښه کېدو ستاینه کړې ده. لیفټیننټ جنرال جان مک نکلسن څوک چې دا مهال د ناټو ائتلاف ځمکني کمانډ مشري کوي په افغانستان کې په داسې حال د اصاف عسکرو نوی کمانډر ټاکل شوی چې په دغه هیواد کې وسلوالو خپلې کاروایي توندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کوک نن د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي ښاغلي نکلسن د دې وړاندې هم په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي. ښاغلي کوک زیاته کړې ده چې جنرال نکلسن په افغانستان کې د امریکا پوځي ضرورتونو باندې ښه خبر دی او هغه وړاندې په افغانستان کې د اصاف عسکرو د عملیاتو چیف آف سټاف هم پاتې شوی دی. د جنرال نکلسن د نوم پخلی به د امریکا سینیټ کوي. د امریکا فوج یو شمیر عسکر په لیبیا کې د داعش تنروا ګوند پر ضد شریک لوی کمپاین لپاره په لیبیا کې موجود دي. د پینټاګان پریس سیکټر پیټر کوک نن خبریالانو ته ویلي چې دغه امریکایي عسکر په لیبیا کې د ځمکني فوج سره همکاري کوي او دا به معلوموي چې دغلته کومې ډلې د امریکا او د ملګرو هیوادونو د مرستو ضرورت لري. د پینټاګان ویان تر مخه که څه هم د امریکایي عسکرو شمیره کمه ده او د دغې غوښتنه د لیبیا چارواکو لخوا شوې وه. د هغه په وینا که څه هم په لیبیا کې د داعش تنروا ګوند زیات کسان نه لري خو په تیرو څو میاشتو کې دغه ډلې په لیبیا کې خپل موجودیت سیوا کړی دی. هم نن بیا د چین او امریکایي چارواکي په دې راضي شوي دي چې د شمالي کوریا اټمي پروګرام ختمولو لپاره به په ګډه کار کوي. په بیجنګ کې شوي د چارواکو دغه خبرو اترو کې که څه هم په ځینو خبرو اختلافونه موجود وو. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری په بیجنګ کې د چین د خارجه وزیر سره د ملاقات په وخت په دې خبره زور ورکړی چې د شمالي کوریا شخړه د واشنگټن لپاره لویه معنی لري او سبا د زیارت پر ورځ امکان دی چې امریکایي قانون دانان د شمالي کوریا پر ضد بندیزونو یو نوی ګام پورته کړي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گنردونکو دا وایس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا قدر منردونکو دا امریکا سره بارک اوباما انتظامیہ په امریکا کې د غریبو کورنیو ماشومانو د ښه خوراک لپاره د نوي ګامونو پورته کولو پلان لري چې تر مخه به د کم آمدن کورنیو یا غریبو کورنیو ماشومانو ته مناسب خوراک ورکړی کیږي. په امریکا کې هر کال 2 میلیونه د غریبو خلکو یا کم آمدن لرونکو خلکو ماشومانو تا په سکولونو کې ویډیا یا په کم نرخ خوراک ورکړی کیږي. په دغه کې ګڼ شمېر ماشومان لپاره د سکول دغه خوراک د سکول د رخصت په ورځو کې هم ورکړی کیږي. نن د شروع په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د کال 2018 لپاره دغه پروګرام بجټ یا بودیجه اعلان کړې ده. په دغه کې 2 بلین ډالر د روانو لسو کالو لپاره هم شامل دي. استاسو پام راګرځو تفصیلی رپورټونو ته. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم یا هیومن رائټس واچ په خپل کلیز رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې یو شمېر حکومتونه د خپل مخالفینو د چقولو یا غلي کولو لپاره د یرې ترهې د سیاست نه کار اخلي. د کال 2018 په نوم نړیوال رپورټ تر مخه په ګردن نړۍ کې نوي هیوادونو سیمنداسې د چرته چې سخت حکومتونه د پرامن مخالفینو غلي کولو لپاره هر قسمه سخت ګامونه پورته کوي. د دغه رپورټ نور جزئیات دیوا همکار زید خټک ناورو.
د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ خپل تازه راپور کې ویلي د نړۍ حکومتونه د یره سیاست په کاروي چې د خلکو بشري حقوقونه وچکوي. د غیدارې ویلي امیرانا او جمهوریت دواړه حکومتونه د خلکو بشري حقوقونو سرغړونه کوي. هیومن رائټس واچ وایي د خلکو استحصال روان دی. د هیومن رائټس واچ سره کار کوونکې کینت روت وایي
What we've noticed over the last year in particular is that the autocrats of the world, the authoritarian governments, are running scared in the face of civil society.
د وای تر کال په خصوص سره چې کوم شی دوی کتلې هغه دا دی چې د نړۍ امیرانه حکومتونه د مدني ټولنې په مخ یره خورول غواړي. اداره وای ملکونه د دغه ټولنو طاقت نه یریدلی چې ورته سماجی رابطو وې پاڼ ورکړي. اداره وای چین او روس په شان ملکونه تازه وختونو کې خپل خلکو حقونه په غټه کچه چکوي. Kenneth Roth White
Both Putin and Xi Jinping have made an implicit pact with their people. They say we will give you increasing prosperity you let us
They why Putin aw Xi Jinping dwaro da khpalo khalko sara yow ghair elaniya muayda kadi dwi wai khalko tab sokali war kawi kho khalak bai dwi waqumani baghair las ihtisab خوست چې اقتصاد خراب شوه دغه مشران یریدلی چې خلک به په احتجاج را پاسي. هیومن رائټس واچ نومې دغه تنظیم وای د شام د کړکېچ تراغلی په غټه کچا کډوال یورپ ته داخل شوی او ځنی یورپی سیاسي ګوندونه د اسلام نه د نفرت او یری پرچار کوي. نو بلخوا د یورپ حکومتونه خپل ملکونو کې دننه د تندرو فکر زیاتیدونکو مسلې ته پام کولو پر ځای کډوالو کې د کوم ممکنه تر هغه مخه نیولو لپاره لارې لټوي. د هیومن رائټس واچ کې نتروت وای
The issue in our view has been the chaos, the disorganized nature of the refugee flow. That chaos has given rise to a sense that Europe has lost control of its borders. That has given rise to fears of terrorism that ISIS would slip operatives into the refugee flow.
دوی دغه مسله زموږ په خیال د ګډوډې سره مخ شوی او نتیجې د کډوالو بغیر حساب کتاب تک روان دي. دغه ګډوډې لوجې دا تاثر هم پیدا شوی ګن یورپ تخپل پلو کنټرول بایللی او نتیجه کې د ترهګری اندیښنې زیاتې شوی ګنې داعش په دغه کډوالو کې خپل ترهګر هم یورپ ته داخل کړي. خو د امریکا او یورپ کې د ترهګری پر ضد روان جنگ باندې هیومن رائټس واچ اندیښنې څرګندې کړي. دغه ادارې خبرداری ورکړې چې د امریکا ځنې قانون جوړونکي استخباراتي ادارو د سارنې په اختیار لګیدلي بندیزونه لرې کول غواړي. اداري یورپی ملکونو باندې نیوکه کړي چې د سارنې اختیارات یې سیوا کړي چې ورسره د خلکو د شخصي پردې حق ته زیان رسیدلې. د راپور کې د نړۍ بلابلو نوي ملکونو جاج اغستل شوی. د برازم امریکا لپاره دغه ادارې مشر هوزه میګویل ویواکن کو وای لاتینی امریکا کې د بشري حقوقو سرغړونې سنگین کیسونه مخې ته راغلي. هر څه کتیر کال امریکا او کیوبا سفارتي تعلقات بیا بحال کړي خو خاغلی ویوانکو وای څه خاص فرق کې نه دی لیدلی.
سو فار دی ریکارډ اف کیوبا از ایگزیکټلی دی سیم. وات وی نیډ هیر از پریشر کمینګ فرام دیموکراتیک ګورنمنټس ان لاتین امریکا as well as Europe and other regions of the world.
د وای تر دې د مپوري د کیوبا عمل هم غشان دي. مونږ غواړو چې لاتینی امریکا، یورپ او نورو سیمو کې جمهوریت ملکونه په دې لړ کې کیوبا باندې زور راوړي. د ترڅنګ مکسیکو کې د نشئی زتوګو کاچاګ برې ډلې بډې رشوتونه د وینزویلا حکومت لخوا مخالفینو سره زور زیاته او داسې اندیښنې غنی د کیوبا اف ای آر سی نومي یاغي ډله به د انصاف منګولو نه بچي چې ورسره حکومت لخوا د امن خبرې تر روان دي. هم د هیومن رائټس واچ کال 2018 لپاره د راپور کې د بشري حقوقو سرغړونې په توګه بیان شوی.
ګران اوردونکو دا ډیو ریډیو ده. قدرمن اوردونکو، پاکستانی مطبوعات وایي چې د پاکستان ستر اقتصادي ښار کراچۍ په سفورګوډ سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پولیسو په وینا له دغه څلور باندې تعلق د تحریک طالبان پاکستان سره دی. د ملیر سیمه ایس ایس پی راو انور تر مخه پولیسو په یو پټ اطلاع د غلطه کاروایی کړې ده. په وژل شو کې د دریو وسلوالو په جنګلو د امیر الله مسعود خانولي او خونی خیل په نوم شوی. نور تفصیل د مطبوعاتي رپورټونو په خلاصه کې زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ کې پولیسو داوا کوي چې څلور مشکوک طالب وسلوال یې سفوره ګوټ سیمه کې وجلي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د پولیسو یو مشر راو انور وای دوی ته اطلاع ترلاسه شوې وه د کوم په اډانه چې دوی سفوره ګوټ کې دغه عملیات وکړل. دغلته موجود وسلوال ویل کیږي په پولیسو ډزې هم کړي چې په نتیجه کې وسلوال هلاک کړي شوي. د پولیسو مشر وای وجل شوی وسلوال تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري او په دوی کې د دریو شناخت د امیر الله مسید خانولي عرف خانیوال او خونی خیل په نوم شوی. د ترمنز د سند رینجرو درې اجرتیان هم نیولي چې په نورو جرمونو کې هم ککړ دي. دوی د لانډي په سیمه کې نیولي شوی چې د رینجرو تر مخه دا کسان د یو یاغي تنظیم سره تعلق لري. د یاد یاغي تنظیم نوم میډیا ته نه ورکړی شوی. په کراچۍ کې روان عملیاتو ته د بیا کتنې یو غونډې پس د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي کراچۍ ښار به هم د ترهګرۍ څخه پاکولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د فوج د عامو اړیکو څانګه آی ایس پی آر وای د فوج سر لخکر په دغه موقع دا ژمنې بیا تکرار کړي چې د کراچۍ ژوند معمول باندې راوستلو لپاره به هر حد ته ځي. په دغه موقع د پاکستانی فوج مشر د استخباراتو په بنیاد د چاپو عملیات جاج هم واغست. د پاکستان استخباراتي ایجنسی او رینجر نیم فوجي ځواکونه د کراچۍ صنعتي ښار کې د مشکوک ترهګرو شبکو د ترهګرو او د ښار بهر د دوی ملګرو پر ضد عملیات سمودی راهسې شروع کړي. ویلي کېږي په وزیرستان کې میشت طالب وسلوال د آمدن راغونډولو لپاره کراچۍ ښار کې عادي خلک او کاروباریان د پیسو لپاره برامته کوي یا یې وجني. دغه رقم دوی د خلکو نه کلنګ هم راغونډوي. دې ترمنځ بلوچستان کې امنیتي عسکر وایي د هرنایي په سیمه یې د ترهګرو درې اډې تباه کړي او درنا وسله یې ترېنه ترلاسه کړې. دې لړ کې دوی د څلور مشکوک یاغیانو د نیولو دعوه هم لري. د بلوچستان اف سي ویان خانواسي میډیا ته ویلي 1500 کیلو چادو دین کې توکي، څلور ریموټ بمونه او یو ګرنیټ په شمول نور وسلې هم قبضه کې اغستې. اف سي داوه لري ترهګرو هرنایي او د بلوچستان ایالت نور برخو کې د ترهګر کاروایانو اراده لرله.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. خدرمن اردوونکو، د ایران او نړۍ شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د ایران لانجمن اټمي پروګرام په سر د لوزنامې وروستو د ایران صدر حسن روحاني د یورپ په سفر دی. د خپل سفر په دویم پړاو کې هغه فرانس ته رسېدلی دی او د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره ملاقات هم کړی دی. امکان دی نن باغه د فرانس کاروباري ټولنې ته وینا کوي او په خپل دغه سفر کې به د فرانس سره یو شمېر معاهدې هم لاسلیک کړي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ خلاصه زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ایران صدر حسن روحانی تیر ورځ د فرانس کاروباری مشرانو ته وویل چې د هیواد دروازې د پانګو اچولو لپاره پرانستې پرتې دي. دا په داسې حال چې نوموړي فرانس ته خپل سفر پیل کړی دی چې مقصد یې د سفارتي اختلافاتو باوجود کاروباری اړیکو جایزه اخیستل دي. د نړۍ غټو طاقتونو سره د یوې نیوکلیایي معاهدې عملي کېدلو او د ایران څخه د بندیزونو اوچتېدو راپه دیخوا صدر حسن روحانی هم په دې اونۍ کې خپل لومړی سفر د اټلی کړی و، چېرته چې نوموړي ته او د کاروباری مشرانو او کابینې وزیرانو یو سل شلو غړو وفد ته ډېر په درناوي باندې هرکلی ویل شوی و. خو فرانس چاچی په نیوکلیایي جوړجاړي کې یو سخت دریز خپل کړی و. د ایران لخوا د صدر بشار الاسد د مرستې غندنه کوي او د تهران مخالفه خلیجي عرب سره یې نږدې اړیکې دي. د صدر روحانی فهرست ته سفر دومره کامیابه یا مهم نه بلل کېږي. د ښاغلي روحانی فرانس ته د رسېدو وړاندې خارجه وزیر لورن فابیوس ویلي و چې دا حقیقت دی چې ایران نړیوالې ټولنه ته واپس راغلی، خو د دې مطلب دا نه دی چې موږ به ورسره په هر څه باندې اتفاق لرو، په خاصه توګه د شام په مسله باندې. که څه هم د تیر کال جولای د میاشتې راپه دیخوا د فرانس تجارتي او سیاسي وفدونو د پنګو اچولو لپاره لارې چارې لټولو په خاطر د تهران سفر کړی دی، چارواکو ویلي چې اوس ورله د خاصو ژمنو باندې د اتفاق کولو ضرورت دی. خو دا خبره لا نه ده واضحه چې دغه چارواکي په خپله فیصله باندې څومره ختمي دي. د ایران صدر حسن روحانی د فرانس یو کاروباري وفد ته ویلي چې موږ د هغه کمپنو لپاره کم خنډان نه وینو چې راشي او په ایران کې سرمایه کاری یا پنګې واچوي. نوموړي چاچی د یو ترجمان د لارې خبرې کولې زیاته کړې چې د هغه فرانس ته د سفر مقصد دا ښودل دي چې ایران د پنګو اچولو لپاره تیار دی. په دغه موقع د ایربس ستر مشر فیبریس بریګیر، څوک چې د فرانس لخوا د یو وفد برخه و، ویلي چې د نوموړي په دې میاشت کې د تهران حکومتي او د هوابازۍ د ادارې چارواکو سره خبرې اترې شوې دي، کومې خبرې اترې چې د هوایی جهازونو د خرڅولو تر حده اتلی شي. فهرست د خپل سفر پیل کولو او د شلو کمپنو مشرانو سره د ملاقات وروسته ټاکلې شوې ده چې نن د زیارت پر ورځ ښاغلي روحانی به کاروباري مشرانو ته یو وینا کوي، چېرته چې ایرانی وزیران به خپل پلانونه بیانوي. د فرانس صدر سره د ملاقات وروسته ټاکلې شوې ده چې د ګڼو معاهدو اعلان به قبول شي.
ګران اردوونکو، دا ډیبر ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، نن د چین او امریکا چارواکي په دې راضي شوي دي چې شمالي کوریا اټمي پروګرام ختمولو لپاره به په ګډه کار کوي. بلخوا سبا نن زیارت په ورځ امکان دی چې امریکایي قانوندانان د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو یو نوی ګام پورته کړي. دا ګام به په داسې حال پورته کیږي چې څو اونۍ وړاندې پیانګ یانګ دعوه کړې وه چې دوی د هایډروجن بم تجربه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې انیلا خالد وړاندې کوي.
د امریکا د سینټ خارجه چارو کمیټې نه تمه ده چې د امریکایي کانګرس لخوا د روان میاشت په سر کې شمالي کوریا باندې د نورو بندیزونو قانون په غټ اکثریت کې پاس کړي. سینیټر بن کارډن چې په یاد کمیټې کې ستر ډیموکریټ دی، هغه وایي
What we do is put pressure on not just the government but on those who want to do business with North Korea.
زموږ مقصد دا دی چې نه یوازې د شمالي کوریا په حکومت بلکې په هغه باندې هم زور راولو څوک چې دوی سره تجارت کول غواړي. کدا سی وی نو بندیزونه بلګولې شي. د کانګرس دا بل د امریکای صدر نغواړي چې د قطبی کوریا اټومي پروګرام کې لاس لرونکي کسان او ادارې په ګوته کړي او بندیزونه پرې ولګوي. دا قانون هغه ټول کسان د بندیزونو لاندې راوستل غواړي کوم چې غیر قانوني پیسې اړوي راړوي یا بشري حقوقو سرغړونه کې ککړ وي. د سینټ بل د کانګرس لخوا پاس دغه قانون کې دا اضافه کوي چې د قطبی کوریا قیمتي کانو او نور قدرتي زیرمو په خرڅون باندې هم بندیزونه ولګوي. د امریکا په سینټ کې ناست دواړو پارټو سینیټرانو دا هم هڅوا چې دې ګامونو سره قطبی کوریا ته نړیوال امداد باندې اغیز پرونیزي. د سینټ د خارجه چارو کمیټې چیرمن ریپبلیکن سینیټر باب کارکر وایي
I think we've enhanced it significantly. It takes into account other issues that we have with North Korea, not just the
فکر موږ د کانګرس په دغه قانون کې نور غاخونه هم چولی دي او دا اوس قطبی کوریا سره تړلې نور هغه مسلې هم درنا لاندې راولي کوم چې د کوریا اټمی پروګرام نه خوادي او بشري حقوقو په شان مسلو سره تړلې دي. په پیانګ یانګ د دې نوي بندیزونو قانون تیر کال کانګرس کې وړاندې شویو، خو ایران سره شوی آټومي لوزنامې له امله د کانګرس د پام نه غورځېدلو. پیانګ یانګ دعوه کوي چې روسي آټومي تجربه د هایډروجن بم وه، خو امریکا او نور نړۍ په دغه دعوه شک لري. د دغې نه پس اوس د کانګرس دواړه ایوانونه څه قسمه ګام اخیستلو ته تیار شوي دي.
گرن اردنکو دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دا قدر ون اردنکو استاسو پام را گرزو دا اسلامی بینکنگ پر نوم باندے چو پاکستان کے وقت پا وقت باندے حکومت لخوا ہم او کل کل قدر ون اردنکو دا شخصی خلق لخوا ہم دا اسلامک بینکنگ پر نوم باندے دا خلقونا پیسے را گنڈی گی اس ہم دا خیبر پختونخوا تیر حکومت کے چے دا اسلامک بینکنگ پر نوم باندے کمیو پروژہ یا پروجیکٹ شروع شیو په هغه باندې یو سرنیز رپورٹ تیار کړی صادق قاسم شاه تاسو په متره ګرځو.
د سٹیټ بینک اف پاکستان پخوانی مشر یا گورنر عشرت حسین په پیښور کې د اسلامک بینکینګ په حق لا یو غونډې ته ویلي چې ملک کې موجود اسلامي بینکونو هم لکه د نورو کمرشل یا تجارتي بینکونو کار کوي، د کوم لوجه د دوی د لاسه اسلامک بینکینګ عام کس ته څه فائدہ نه درسولي او غربت او معاشي مسلې په زیاتې دودي.
12% of the banking assets. There hasn't been much change, either in poverty alleviation or inclusive finance, according to the State Bank.
عشرت حسین وای چې لس کاله پس هم چې موږ د بینکونو اساسو ته وګورو نو څه خاص بدلون نه دی راغلی، نه غربت ختمولو کې او نه معاشي نظام کې یووالی یا د عامو خلکو شرکت زیاتولو کې. د سټیټ بینک تر مخه صرف 2.5% خلک د باقاعده بینک نظام ته رسائی لري او غربت هغه عمره نه دی کم شوی څومره چې موږ امید لرلو، او معاشي تفریق سیوا شوی دی بلکې په زیاتېدو دی.
That the Islamic banks have continued to tread along.
عشرت حسین وای چې دا ځکه ده چې اسلامي بینکونه هم لکه د تجارتي یا د کمرشل بینکونو په لاره تلي چې کوم روایتي طریقې دي دوی هم هغه اختیاري کړي دي. لکه د تجارتي یا کمرشل بینکونو دا اسلامي بینکونه هم د غټ غټ کارپوریټ سیکټر یا د کاروباري ادارو او غټ فرمز غټ کاروباریانو او لوی لوی نمونه پسې تلي دي. اوس هم دغه اسلامي بینکونه خې ډيري اساسي لرلو نه باوجود د وړوکي کاروبار کونکو ته څه فائدہ رسولو کې ناکام دي، نه دوی وړوکي زمیدارانو ته د سری او د نور ضرورت سيزونو اغستلو کې څه معاشي مدد کړي دي چې هغوی خپل پیداوار زیات کړي. دغه شانتي دوی د کم خرج کورونه جوړولو کې هم د عام خلکو لا څه معاشي مدد نه دی ورکړي، د کوم لوجه عام کس ته د اسلامي بینکونو څه فائدہ نه درسېدلې او نخکاری. او هم دغه وجه دا چې د سټیټ بینک اف پاکستان درې داسې مرکزونه شروع کوي کوم به د اسلامي بینکینګ په حق لا تعلیم او تربیت ورکوي. داسې د اسلامیک بینکینګ یو مرکز به د حیات آباد آیم ساینسز ادارې کې هم قائم کیږي. دغه ادارې مشر ډاکټر محمد محسن دی ریډیو ته دغه سنټر مقصد په حق لا صدا وویل.
نو موږ به هغه طریقې ګورو چې کم کې عام کستا فائدہ رسیدي شي، کم باندې اوس هم لګه صرف 40% خلق په اسلامیک بینکینګ کې دي، ټول هم ډیر کم دي کنه، پای کې کم پاکستان کې دي. نو موږ به غواړو چې خلکو ته پته ولګي چې اسلامیک بینکینګ څه شی دی، د دې فائدې څه دي او څنګه دا حاصلولی شي. بیا دې سره به ریسرچ کوو چې څنګه نوی شي نه دی کې موږ غواړو چې اسلامک بینکنګ باندې هم فوکس وشي چې نوی شي نه پکې راشي، چې زیات تر زیات خلک پکې راشي او خلکو ته ټریننګ هم ملو شي. نو موږ به پکې ډگری هم ورکو، موږ به ټریننګ هم ورکو او موږ ریسرچ دا دې سینټر کارونه دي.
که یو طرف ته د نړۍ بینکونو کې د اسلامي بینکونو برخه صرف 1% ده، همدغه رنګ پاکستان کې صرف 12% بینکونه داسې دي چې د اسلامیک بینکینګ طریقو باندې کار کوي. خو ماهرین دا مني چې د دې اسلامي بینکونو د عامو خلکو معاشي مسلې حل کولو کې تر اوسه پورې رول نه دی لوبولی. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو دے خدر من اردن کو دا امریکہ دفاع وزارت ویان پیٹر کوکن دا چارشنبے پورس خبر اعلان تو ویلی چھ جنرال نیکولسن په افغانستان کے دا نړیوالو عسکرو نوے مشر ٹاکل شوے دے دے دا اڑان دن ہم په افغانستان کے خپل خدمات تر سره کړی خاغلی کوک زیاته کړی دا چې جنرال نیکولسن په افغانستان کے دا امریکہ فوزی ضرورتونو باندې خبر دے او هغه اڑان دے په افغانستان کے دا اصاف عسکرو دا عملیاتو چیف آف سٹاف ہم پاتے ہو قدر من اردن کو دغه بدلون په داسې حال کې کیږي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې خپل کاروانی هم تندې کړي دي. بلخوا د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پروسې په لړ کې په اسلام آباد په پاکستان کې هم په نږدې او کې د افغانستان پاکستان د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه هم شوي دي. د جنرال نیکولسن په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو د نوي مشر په توګه د ټاکل کېدو په اړه تفصیلی رپورٹ د محمد عالمگیر په غاورو.
لیفټیننټ جنرال جان مک نیکلسن کم چې دا مهال د ناټو ائتلافي ځمکني کمانډ مشري کوي په افغانستان کې د ایساف عسکرو نوې کمانډان ټاکل شوی په داسې حال چې طالب وسلوالو په افغان خوره خپل کاروایان نور تیز کړي. جنرال نیکلسن د چانوم پخلی بچي د امریکا سینټ کوي به د جنرال جان کیمبل زینیسی کم چې تیر اتلس سمیاشتو راهسې په افغانستان کې د ایساف عسکرو مشري کوي او تمه ده چې په نږدېو کې د نوکرۍ مدت په ختمېدو والی دی. د امریکا دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي ښاغلی نیکلسن چې د دې وړاندې هم په افغانستان کې خپل خدمات ورکړي د امریکا د فوز 15 رینجر رجمنټ او 2 ایربورن ډویژن مشر پاتې شوی. ښاغلی کوک زیاته کړه جنرال نیکلسن په افغانستان کې زموږ فوجي ضرورتونو باندې خبر دی او افغانستان کې وړاندې هغه د ایساف عسکرو د عملیاتو چیف آف سټاف پاتې شوی. په افغانستان کې د فوجي واک انتقال په داسې وخت باندې هم کیږي چې دغلته امنیتي وضع ډیره ښه نه یادیږي. په وروستیو کې طالب وسلوالو افغان ملي اردو ته سخت زیانونه اړولي. بل لوري ته د خود ساخته دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې پلویان هم ځینې ځایونو باندې قبضه لري. طالب وسلوالو تیر کال غربي ښار کندوز هم د یو سور وزو لپاره قبضه کړی و چې بیا ائتلافي خصوصي دستو په مرسته افغان عسکرو بیا قبضه کړ. وسلوالو د هلمند ایالت ځینې ولسوالۍ هم نیولې وې او ایالتي سرخار لشکرګاه ته یې خطر جوړ کړی و. په افغانستان کې د نړیوال فوجي مشن ویان بریګیډیر جنرال ویلسن سوفنز وایي د طالب وسلوالو پر ضد جنگ کې د افغان عسکرو په لومړي کال کې کارکردګي نه ډېره ښه وه او نه خرابه. دی وایي کله هم چې افغان عسکرو د عملیاتو لپاره تیاری کړې نو کارکردګي ښه پاتې شوې خو بیړني حالت کې ځواب یې ډېر تکړه نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې خراب امنیتي حالاتو صدر اوباما هم په دې مجبور کړی چې تیر کال اکتوبر کې ویل امریکا به سخ کال یعنی کال 2018 کې په افغان خوره خپل 9800 فوجیان ساتي. وړاندې صدر اعلان کړو چې کال 2019 پورې به دوی افغانستان کې تر سلو پورې عسکر پرېږدي باقي پاتې به واپس راولي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
گران اردن کو د وائس آف امریکہ ڈیوی ریڈیو سارنې درې ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسېږي. ماښام شپږ بجې به یو بیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو او د سیمې او نړۍ تازه او تفصیلي رپورټونو سره ستاسو وړاندې حاضرېږي. قدرمن اردوونکو که غواړئ چې ځان د سیمې او نړۍ نه خبرو ساتئ نو ډیوی ریډیو په فیسبوک، ټویټر باندې هم فالو کولی شئ او د ډیوی ریډیو په ویب پاڼه باندې هم د سیمې او نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه ځان خبرولی شئ. سره له دې هغه ویډیو رپورټونه چې تاسو د ډیوی ریډیو په ټلویزیون ګورئ هغه ویډیوګانې او د ډیوی ریډیو د ټلویزیون خبرونه د ډیوی ریډیو په فیسبوک باندې هم کتلی شئ. قدرمن اردوونکو د دې خبرونه وخت پای ته رسېږي. زموږ د دې خبرونه ټیکنیکل اړخ ته پروډیوسر زاهد خټک او انجینیر ته هم ډیره مننه کوم. قدر منوردونکو زموږ د خبرونو وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. زه شعیب زاده سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه. خو ورځ مناسب شه. د لوی لپاره